تکرار کرد و امروز 7 ثور مصادف است با 38مین سال و روز کودتای 7 ثور سال 1357 در افغانستان. ساعت خبری ما در همینجا به پایان رسید. حالا هم سلطان محمد سرور با شماست. سرور صاحب خوش آمدین.
فروغ صاحب تشکر از شما. وقت ده ماخام شپک بجیل دی در نو آوریدونکو ده آزادی رادیو ده نن روزه پا ماخامانهی خبری مجله که چه ده امان امیرزی پا تخنیکی همکاری ولندی که گی زو سلطان محمد سرور تاسو سرهیم. ده افغانستان حکومت وی که چره پاکستان پا خپل خوره که ده افغان طالبانو پا ولنده پوزی اقدامات نشی که ولی پا پیخور او کتا که ده دوی ده رهبری شوراگانو غلی ده افغانستان تا وسپاری. در نو آوریدونکو ده دغه خبر تفصیلی رپورت ده خبروانی پا سر که لرو خو لحر سمخ که پا مکلی ده ساعت مهم خبرونو تا چه همکارا ملالی بشیری ولنده که وی.
پس ترکی د مهم خبرونو سرچکی په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو خبرداري ورکړ چې حقانی شبکه او طالبان د افغانستان په څو ولایتونو کې د بریدونو پلان لري. د پاکستان صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې له طالبانو سره د اسلام آباد تماسونه روان دي او د امریکا په 5 ایالتونو کې نن انتخابات کیږي چې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره د جمهوریت غوښتونکو او دیموکرات ګوندونو لخوا د کاندیدانو ټاکلو لپاره مهم بلل کیږي. بشپړه خبرونه په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو خبرداري ورکړ چې حقانی شبکه او طالبان د افغانستان په څو ولایتونو کې د بریدونو پلان لري. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت وایي یاغیان قصد لري چې په پروان، خوست، کابل او لوګر کې د افغانستان د خلکو پر ضد یو لړ بریدونه وکړي. ناټو په یوې خبرپاڼه کې د یو شمېر کسانو نومونه هم خپاره کړي دي او له خلکو یې غوښتي چې هر څوک له دې کسانو خبر وي د هغوی په باره کې د امنیتي ځواکونو ته معلومات ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په 24 ساعتونو کې په پوځي عملیاتو کې 33 وسلوال مخالفان وژل سوي او 9 نور ټپیان سوي دي. له دغه وزارت څخه نن په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې دا عملیات په کونړ، ننګرهار، لغمان، میدان وردګ، زابل، کندهار، هرات، بغلان، بلخ، جوزجان، فاریاب، کندوز او هلمند ولایتونو کې سوي دي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې له طالبانو سره د اسلام آباد تماسونه روان دي. ولسمشر اشرف غنی پرون د ملي شورا د دواړو جرګو په فوق العاده غونډه کې په خپل وینا کې وویل چې افغان حکومت نور نو له پاکستان څخه دا غوښتنه نه کوي چې طالبان دي د سولې خبرو ته کښینوي، بلکې ترې غواړي چې په وروستي 4 اړخیزه غونډه کې پر خپلې دې ژمنې عمل وکړي چې د جګړې د دوام د پلوي طالبانو پر ضد به اقدام کوي. سرتاج عزیز د ازادي راډیو له مشل څنګه سره په ځانګړي مرکه کې د ولسمشر اشرف غنی پرونی وینا ته د اشاره په ترڅ کې ویل په پاکستان کې د میشتو طالبانو پر ضد هر راز اقدام باید له ټولو اړخونو سره تر سلا مشورې وروسته وي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د مالیه وزیر اکلیل حکیمی د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په دوه اړخیزه اقتصادي مسایلو خبرې وکړې. له دغه وزارت څخه نن په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې ښاغلی حکیمی د ترکمنستان د لومړي وزیر له مرستیال او د بهرنیو چارو له وزیر ښاغلی رشید مردوف او ورسره پلاوی سره په ارګ ماڼۍ کې وکتل. اعلامیه زیاتوي دوی همداراز د اقینی او اخوندی د ریل پټلۍ د پرانیستې، د لاجوردو د تجارتي لارې او د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اقتصادي او تجارتي همکاریو په تړاو معلومات تبادله کړل. د افغانستان د لومړني ولسمشر سردار محمد داود خان او د هغه د کورنۍ د مقبرې د جوړېدو د بنسټ ډبره نن په کابل کې په تاجبیک غونډه کې کښېښودل سوه. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني چې د دغې مقبرې د جوړېدو لپاره د ګمارل سوي کمیسیون مشري کوي نن یې په اړه جوړې سوي غونډې ته وویل چې په دغو مقبرو به 400,000 امریکایي ډالر لګښت راسي چې د حکومت له بودیجې څخه به ورکول کیږي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مقبرې جوړولو لپاره 60,000 ډالر له خپل شخصي حساب او 400,000 ډالر د دولتي خزانې څخه د مرستې ژمنه وکړه.
سردار محمد داود خان 18 کاله وړاندې د ثور په 1 د کمونستانو په یوه کودتا کې له خپلې کورنۍ سره وژل سو چې په 2008 میلادي کال کې جسد پیدا او بیا په کابل ښار په تاجبیک غونډې کې په یو لړ خاصو مراسمو سره خاورو ته وسپارل سو. اوس یو څو بهرني خبرونه. د امریکا په 15 ایالتونو کې نن انتخابات کیږي چې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو له خوا د کاندیدانو ټاکلو لپاره مهم بلل کیږي. دغه انتخابات په کنیکټیکټ، ډلاویر، ماریلند، پنسلوینیا او روډ آیلند کې کیږي. ویل کیږي د هیلری کلنټن پلویانو ته په کتو سره داسې ښکاري دغه پخوانی د بهرنیو چارو وزیر شایي له خپل ډیموکرات نوماند سیال برني سانډرز څخه مخکې سي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین او روسیې ته تللی د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف په مسکو کې له خبرو وروسته نن یو شمیر موافقه لیکونه لاسلیک کړي. ټاکل شوی و نن دواړه یوازې له یو بل سره خبرې وکړي او وروسته به نور چارواکي او د کریموف د هیئت غړي هم په دې غونډه کې برخه واخلي. زرګونو شیعه لاریون کوونکي د مذهبي مشر مقتدا صدر په خبره د بغداد کوڅو ته راووتل او عراق له پارلمانه یې غوښتنه وکړه چې په کابینه کې د بدلون راوستلو لپاره دې رایه ورکړي. لاریون کوونکي په بغداد کې د ګرین زون په نوم خوندي ساحې ته ورغلل چېرته چې د پارلمان ودانۍ او بهرني سفارتونه دي. مقتدا صدر پر صدر اعظم حیدر علي بادي له ډېره وخته فشار راوړی چې د اصلاحاتو لپاره خپل وړاندیزونه عملي کړي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو مخمنی خبری مجله په منځنی صفحه 1289 او اف ام 100.15 اوري. د دوه مسایلو او پیښو تفصیلی ریپورتونه په خبرونه کې په ګډه اورو. افغانستان وایي که چیرې پاکستان په خپله خاوره کې د افغان طالبانو په وړاندې پوځي اقدام نشي کولی، په پیښور او کوټه کې د دوی د رهبری شوراګانو غړي د افغانستان ته وسپاري.
وقتی طالبان در پشاور و کویته دفتر دارند و اگر پاکستان نمیتوانند در داخل خاک خود علیه اونا اقدام کنند، اینا را تسلیم کنند به حکومت افغانستان.
په یو بل ریپورت کې به واورئ چې د افغانستان مشرانو جرګې د طالبانو او پاکستان په وړاندې د ولسمشر اشرف غنی د دریز ملاتړ وکړ.
تطبیق اعدام بالای کسانی که
هغه کسان چې د افغانستان د نظام او خلکو دښمنان دي او د خلکو وینې تویوي، پر هغوی د اعدام د حکم تطبیق جدي اړتیا ده. او موږ هیله لرو هغه څه چې ولسمشر غنی ویلي د هغې په عملي کېدو کې له هیڅ ډول هڅو پرې
د هلمند خلکو هم د افغانستان د جمهور رئیس د تیرې ورځې د وینا د ملاتړ لپاره نن لاریون وکړ.
د ادارې او لسمه ملي شورا ته د جلال اسماء ولسمشر محمد اشرف غنی د وروستۍ وینا ملاتړ ورکړی کوي.
په یو بل ریپورت کې به واورئ چې امریکا ته د افغانستان د ولسمشر د مرستیال سفر لغوه سو. دغه راز د افغانستان د جګړو د قربانیانو د وارثینو بنسټ او د ملي پیوستون ګوند د ثور د ومې او اتمې د غندلو په غونډه کې د انتقالي عدالت د پلي کولو غوښتنه وکړه. په نړیوالو مسایلو کې اورو چې اوکراین نن د چرنوبیل د ناورین کالیزه لمانځي. نور ریپورټونه هم لرو، راسره پاتې شئ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي پاکستان که د وسلوالو طالبانو په وړاندې پوځي اقدام نشي کولی، په پیښور او کوټه کې د هغوی د رهبری شوراګانو غړي د افغانستان ته وسپاري. د افغان ولسمشر د وروستیو څرګندونو په عکس العمل کې چې ویلي دي نور له پاکستانه تمه نه کوي چې طالبان د خبرو میز ته حاضر کړي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په وړاندې د پوځي اقدام په اړه باید له سلا مشورو وروسته د څلور اړخیزې کمیټې په چوکاټ کې چې د همدې منظور لپاره جوړه شوې اقدام وشي. نور تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي پاکستان که نشي کولی د هغو طالبانو په وړاندې چې خبرو ته نه حاضرېږي پوځي اقدام وکړي، دا هیواد کولی شي چې د هغوی د پیښور او کوټې د رهبرۍ شوراګانې افغانستان ته تسلیم کړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي دا څرګندونې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم د سلاکار سرتاج عزیز د وروستیو څرګندونو په عکس العمل کې چې ویلي دي دا یوازې د پاکستان مسؤلیت نه دی چې یو اړخیز اقدام وکړي، بلکې د څلور اړخیزې کمیټې غړي باید په دې اړه پرېکړه وکړي. نن ازادي راډیو ته وکړې
در بیانیه
بسیار به صراحت گفته شد. ولسمشر په وینا کې په څرګند وویل شول چې طالبان په پیښور او کوټه کې دفترونه لري او که پاکستان نشي کولی په خپله خاوره کې د هغوی په وړاندې اقدام وکړي، هغوی دې د افغانستان حکومت تسلیم کړي او هم د حقانی شبکې غړي، تر څو د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه د هغوی په اړه فیصله وکړي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغان ولسمشر اشرف غنی د پرونیو توندو څرګندونو په غبرګون کې چې ویل ویلي دي نور له پاکستانه د دې تمه نه کوي چې طالبان دې سولې خبرو ته حاضر کړي، ځکه اسلام آباد په خپلو مخکنیو ژمنو عمل نه دی کړی. د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې دا یوازې د پاکستان مسؤلیت نه دی، دا هیواد له خپله وسه ډېره هڅه کوي چې پر طالبانو فشار راوړي چې د سولې خبرو ته یې کښېنوي. خو که د هغوی په وړاندې له پاکستانه د پوځي اقدام غوښتنه کېږي، په دې اړه باید له سلام مشورې وروسته د څلور اړخیزې کمیټې په چوکاټ کې چې پاکستان یو غړی دی ګډ اقدام وشي.
We have to try to bring them on the table, otherwise you see
کله چې موږ ټول ته د مذاکرات چانس ورکو، نو بیا دا غوی پر ضد موږ ګامونه اخیستل شو چې خبرې نه کول غواړي. د دوی خلاف کوم ګام اخیستل باید د ټولو خواو لخوا وڅېړل شي او سلاپ وشي. دا باید یوازې د پاکستان لخوا نه وي. د همدې مقصد لپاره څلور اړخیزه کمیټه جوړه شوې وه. که هره فیصله کېږي هغه باید په شریکه وشي او په شریکه عملي شي.
د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار دغه راز وویل چې پاکستان له خپلې وسې ډېره هڅه کوي او تر اوسه هیله مند دی چې په راتلونکو څو اونیو کې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. خو د افغان ولسمشر مرستیال ویان ښاغلي مرتضوي د سرتاج عزیز پر دغو څرګندونو شک څرګند کړ او ویې ویل دا د هغه شخصي نظر دی او طالبانو عملا پسرلني عملیات پیل کړي دي. موږ عملا له طالبانو سره په څو جبهو کې ښکېل یو او هغه څه چې سرتاج عزیز وایي هغه یې خپل شخصي نظر دی. د افغانستان حکومت به په اړه وروسته رسمي دریځ څرګند کړي. په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې نن دلی د آسیا د زړه د کانفرانس د غونډې کوربه دی. هغه کانفرانس چې یو غړی هم پاکستان دی. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار وویل په دې کانفرانس کې به هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وشي چې نتیجه به یې د ده په وینا د سولې د څلور اړخیزې کمیټې لپاره ګټوره وي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان مشرانو جرګه د طالبانو او پاکستان په وړاندې د ولسمشر غنی له دریځه د هرکلي ترڅنګ له حکومت غواړي چې په اعدام د محکومو شویو کسانو جزا د عملي کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د اعدام د حکم تطبیق به په هیواد کې د امنیت د تامین لامل شي. د مشرانو جرګې ځینې نور غړي هم وایي چې حکومت باید په دغه نوې ژمنې بې صبرانه عمل وکړي. یوسف خان زدران لکابل نور تفصیل لري.
د افغانستان مشرانو جرګه په ټینګار سره وایي چې د تروریستانو په دار زړول د اوږدې مودې رئیسې د ډیرو افغانانو غوښتنه ده، خو د خلکو په دې غوښتنې عمل نه دی شوی. د دې جرګې غړو د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل هغه کسان چې د جګړې په ډګر کې نیول شوي او د محکمو لخوا ورباندې د اعدام حکم صادر شوی باید اعدام شي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار وایي چې له 1500 څخه په ډیرو کسانو د اعدام حکم صادر شوی چې د دې فیصلو عملي کېدل به د هیواد په امنیت کې مهم رول ولوبوي.
د 1500 څخه ډیر کسان چې خزی او سړی پکې شامل دي په اعدام محکوم شوي. خلک د مشرانو جرګه د عدالت د پلي کولو غوښتنه کوي، ځکه دا کسان په جرمونو کې لاس لري او پر دوی به د محکمو د فیصلو عملي کول د امنیت د تامین سبب شي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي شورا له غړو سره د دوشنبه ورځې په فوق العاده غونډه کې وویل په هغو کسانو باندې اعدام په شمول د محکمو ټولې پریکړې په قاطعیت عملي شي چې د جګړې له ډګرونو نیول شوي دي. د ښاغلي غنی په خبره هغه وخت تیر شوی چې څوک دې د بې موجبه بخنې څخه برخمن شي. په همدې حال کې یو شمېر سناتوران د حکومت دغه دریستای وایي چې دغه ژمنې باید په جدي توګه عملي شي. د مشرانو جرګې غړي لیلم احمدي وایي نور طالبانو ته د زاریو وخت تیر شوی دی.
هغه کسان چې د افغانستان د نظام او خلکو دښمنان دي او د خلکو وینې تویوي، پر هغوی د اعدام د حکم تطبیق جدي اړتیا ده. او موږ هیله لرو هغه څه چې ولسمشر غنی ویلي د هغې په عملي کېدو کې له هیڅ ډول هڅو دریغ ونه کړي.
له بلې خوا یو شمېر نور سناتوران ټینګار کوي چې د پاکستان په مقابل کې باید د افغانستان سیاست ثابت وي او نور د پاکستان په خالي ژمنو ونه غولېږي. سناتور رحیم حسین یار په دې اړه وایي
هیلمن یو چې د ملي یووالي حکومت د پاکستان په مقابل کې شفاف، قاطع او مسؤلانه سیاست غوره کړي چې پر اساس یې د افغانستان ګټې تامین شي او د فعلي وضعیت څخه د نجات لاره ولټول شي.
له دښمن او دوست څخه واضح تعریف او د طالبانو په وړاندې د حکومت روښانه دریځ نه یوازې د سناتورانو له هرکلي سره مخ شوی، بلکې افغانان او سیاسي څېړونکي هم د ولسمشر دغه اقدام ستایي. سیاسي کارپو بشیر بیژن په دې باور دی چې د حکومت وروستی دریځ به د جګړې په میدانونو کې د افغان سرتیرو روحیه پیاوړې او د مخالفینو روحیه به کمزوري کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
امریکا ته د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال سفر لغوه سو. یوې امریکایي ورځپاڼې د یو شمیر افغان او امریکایي چارواکو په وینا خبر ورکړی چې امریکا د دې لپاره جنرال عبدالرشید دوستم ته ویزا نه ده ورکړې چې هغه په جنګي جرمونو تورن دی. جنرال دوستم ته نږدې کسان دا ردوي چې امریکا هغه ته ویزا نه ده ورکړې. نور تفصیل د احمد شبر په ریپورټ کې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د یو شمېر افغان او امریکایي چارواکو په وینا لیکي چې د امریکا حکومت د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال ته ویزه نه ده ورکړې. د هغه هیواد د ولسمشر مرستیال ته چې هلته امریکا نشې لاس سره پوچیان لري. د ورځپاڼې په باور ټاکل شوې وه چې روانه میاشت جنرال عبدالرشید دوستم نیویارک او واشنګټن ته ولاړ شي. له پروګرام سره سم جنرال عبدالرشید دوستم غوښتل چې د هغه پلاوی مشي وکړي چې په امریکا کې له نشه یي موادو سره د مبارزې د نړیوالو هڅو په غونډه کې برخه واخلي. د جنرال دوستم د رسنیو د برخې سلاکار او د لومړي معاونیت ویان شهباز ایرج ازادي راډیو ته وویل چې جنرال دوستم په هیواد کې دننه د یو لړ فعالیتونو له امله د امریکا سفر لغوه کړ. جنرال صاحب دوستم په خپله له سفره صرف نظر کړی دی ځکه چې امنیتي وضعیت د اقچی شاوخوا په کندوز او د شمال په یو شمېر نورو سیمو کې داسې دی چې جنرال صاحب هلته ورشي او یو شمېر پوځي عملیات د تر نظر لاندې ترسره شي چې دغو عملیاتو د پام وړ بریاوې هم لرلې. شهباز ایرج زیاته کړه چې د جنرال دوستم پر ځای د افغان پلاوی مشي له نشه یي موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمي وکړه او امریکا ته ولاړه. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې یوازینۍ ستونزه چې دوستم ته ویزه نه ده ورکړل شوې په جنګي جرمونو کې د هغه د تور مسله ده. ورځپاڼې د جنرال دوستم د ویزې مسله د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت سره د دوشنبې په ورځ شریکه کړه. د بهرنیو چارو وزارت په ځواب کې ورته وویل چې دوی نشي کولی چې له رسنیو سره د انفرادي ویزو د ورکړې یا نه ورکړې په اړه معلومات شریک کړي. خو نیویارک ټایمز لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جنرال دوستم په افغانستان کې یو اصلي جنګ سالار بللی دی. جنرال دوستم ته په تیرو کلونو کې هم امریکا ویزه نه ورکړې. نیویارک ټایمز لیکي چې د کانګرس غړی دانا رو رابکر له اوږدې مودې راهیسې دوستم پیژنده او په 2013 کال کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر جان کیری څخه په خپله وغوښتل چې دوستم ته ویزه ورکړي. رو رابکر وایي چې هغه وخت د غوښتل چې دوستم د افغانستان د راتلونکي حکومت او جګړې په اړه په واشنګټن کې په خپله له چارواکو سره وشخیږي. د جنرال دوستم بیان ازادي راډیو ته وویل چې دوستم به پراتلونکو میاشتو کې امریکا ته سفر وکړي. خو شهباز ایرج په دې برخه کې نور توضیحات ورنکړل چې په مشخص ډول کله او د څه لپاره.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي راډیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډون کوونکي کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
د هلمند خلکو په یو لاریون کې د ولسمشر د تیر ورځې د وینا ملاتړ وکړ. ولسمشر اشرف غنی د دوشنبې په ورځ د ملي شورا غړو ته د سولې او جګړې په اړه د حکومت وروستۍ دریځ روښانه کړ او پاکستان څخه وغوښتل د هغو وسلوالو په ضد عملیات وکړي چې په پاکستان کې اوسیږي او په افغانستان کې جنګونه کوي. الیاس دایی له هلمند تفصیلي رپورټ لري.
د دولتي ادارو د کارکونکو ترڅنګ د لشکرګاه شهر ګڼ دکانداران او د ولسوالۍ اوسیدونکي په لشکرګاه کې د ولاریون په ډول راټول سول او د ولسمشر د تیر ورځې د غوینا ملاتړ وکړ چې د ملي شورا غړو ته وکړه. لاریون کوونکو د افغانستان ملي بیرغ، د ولسمشر عکسونه او ژوندۍ د افغانستان او ولسمشر په نوم شعارونه لېږدول. د ولسمشر په ملاتړ دې لاریون کې دولتي شورا یو شمېر غړو هم ګډون کړی و. دولتي شورا رئیس کریم اتل وویل حکومت ته پکار و چې د روانې جګړې او دښمن څخه د یو مشخص تعریف کار تر دې ډېر پخوا کړی و.
موږ ته ډېر وخت د ارمان درلودی چې باید د افغانستان دښمن واضح او ښکاره سي. دا چې تېره ورځ د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس د افغانستان هغه مکار دښمن چې هغه تل زموږ سره د دوست په جامه کې دښمنی ترسره کړی و تعریف یې کوي. موږ د هغوی دښمنانو په مقابل کې ولاړ یو او د هلمند ولس د خپل جوړ نظام ملاتړ کوي او په دې حق لبانې هلمندی ولس تر هغه وخت او زمان د خپل ملي سرتیرو تر شا ولاړی تر ترسو چې په موږ کې وس او توان وي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه ورځ د ملي شورا غړو ته د وینا پر مهال ول ورسته لدی د پاکستان څخه د وسلوالو سره د خبرو په برخه کې د همکارۍ تمه نه لري، خو د هغه وسلوالو په ضد د پاکستان د حکومت څخه د عملیاتو غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې اوسېږي او په افغانستان کې په روانو ناامنیو او جنګونو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول لاس لري. د ولسمشر د وروستي دریز په ملاتړ راټول سو خلکو د حکومت څخه د اوسني دریز د عملي کېدو غوښتنه وکړه او د امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ.
موږ پر ول ویښت خاور باندې د خپل سرونه ورکو، نو دا چې موږ راوتلی یو دغه پاستاجي تو راوتلی یو. د ولسمشر د وینا وڅخه چې پرون یې کړی د هغه څخه په کلک ملاتړ کوو.
د ولسمشر د پرون د خبرې څخه موږ دغه ملاتړ کوو چې موږ د خلکو سره جنګ کوو. موږ سوله غواړو په افغانستان کې او د افغانستان دښمن چې هغوی له ډیره وخته د غرمان او هله درلودل چې باید تعریف سي، هغه تیر ورځ دا کار وسو نه خلکو په دې اساس باندې هغه خپل خوشحالي اظهار کړل او د ولسمشر د دې خبرو ملاتړ وکړ.
هلمند د تیر دیار له سکلون رئیس نام نه دی. دروان جنگ څخه د ولسمشر تعریف هغه کسان دښمن تعریفول چې د وسنی نظام په ضد جنگیږي. شاید د هلمند د خلکو هغه سوالونه چې د چا ملاتړ وکړي او د چا په ضد وجنګیږي حل کړی وي. د هلمند اوسیدونکي وایي که حکومت داعش، حقانی او طالبان د افغانستان دښمنان بولي، نو دغه کسانو په ضد دې هم کوټلي ګامونه واخلي چې په نظام کې دننه د نظام تخریب کوي او یا په مهمو ادارو کې فساد او کاغذ پرانۍ ته لار هواره کړې ده. محمد الیاس صحیح، د ازادي راډیو، هلمند.
د ازادي راډیو سټوډیو ته نوی را رسیدلی رپورټونه وایي چې د افغانستان حکومت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او د هغو نښتو په حق لای ورته احتجاج کړی چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان په سرحداتو کې شوې دي. له کابل د ازادي راډیو په استودیو کې همکار نسیم شفق له ما سره دی. شفق صاحب، جزئیات څنګه دي؟ مهرباني وکړئ.
سلام وړاندې کوم. بلې، څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین احضار کړی دی او هغه ته احتجاج کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې ښاغلی حسین د دې لپاره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی چې په د ننګرهار ولایت پر لالپورې او ګوشتې ولسوالۍ باندې د پاکستان لخوا راکټي حمله شوی دی او په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اداري مرستیال نصیر احمد اندیشه هغه ته ویل دي چې افغانستان له دې څخه سخت اندېښمن دی او خفګان ورته ښکاره کړی دی او دغه راز ویل دي چې دغه ډول حمله او دغه ډول پیښې تکرار کول کېدای شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ روابط نور هم خراب کړي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې مخکې د ننګرهار په لالپوري او ګوشتې ولسوالۍ کې داسې راپورونه خپاره شول چې هلته د پاکستان لخوا توغندي بریدونه شوي دي او په دې پیښه کې د افغان سرحدي پولیسو یو تن پولیس وژل شوی دی او دوه نور زخمیان شوي دي. د پیلامیه کې راغلي چې سید ابرار حسین د پاکستان سفیر په کابل کې هم ژمنه کړې چې خپل به هیواد ته په دې اړه خپل چارواکو ته په دې اړه د افغانستان اندېښنه رسې او هرومه رو به دا وایي هغه ته چې پاکستان افغانستان دغه ډول اندېښنه لري. تر اوسه پورې په دې اړه چې په اعلامیه کې راغلي جزئیات هم دومره دي.
شفق صاحب، مننه له تاسو نه. درنو اوریدونکو، له کابل مو د ازادي راډیو د خبريال په ریپورت کې واوریدل چې د افغانستان حکومت په کابل کې د اسلام آباد سفیر احضار کړی او په سرحدي سیمو کې د دواړو هیوادونو د ځواکونو د نښتو په حق لا ورته احتجاج کړی دی.
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
د افغانستان د جګړو د قربانیانو د وارثینو بنسټ او د ملي پیوستون ګوند له حکومت وغوښتل چې پرته له قید او شرط څخه انتقالي عدالت عملی کړي. دغو دوه بنسټونو د سه شنبې په ورځ په جلا غونډو کې چې د ثور د اومې او اتمې د غندلو په هدف جوړې شوې وي له حکومت وغوښتل چې د بشري جنایاتو عاملان مجازات کړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي حکومت په جدیت سره هڅه کوي څو انتقالي عدالت تطبیق شي. قسیم سولمل په دې اړه تفصیلي رپورټ لري.
عدالت ته لاسرسی او د درو لسیزو جنایتکارانو مجازات هغه څه دي چې له کلونو راهیسې هر افغان غوښتنه لري. د جګړو د قربانیانو د وارثینو بنسټ او د ملي پیوستون ګوند هم د سه‌شنبې په ورځ په یوه غونډه کې د انتقالي عدالت د ژر تر ژره پلي کېدو غوښتنه وکړه. د ملي پیوستون ګوند ویاندي سیلی غفار په دغه غونډه کې وویل چې انتقالي عدالت په هیواد کې ځکه نه تطبیقېږي چې لا هم د بشري جنایتونو ستر عاملین له پوره واک او قدرت څخه برخمن دي.
لپاره نه تامینېږي چې اول ټول هغه جنایتکاران چې تورن دي او په تور لست کې یې نومونه دي خپله په واک کې دي، هغوی هېڅکله هم ځانونه نه محاکمه کوي او انتقالي عدالت پر ځان نه پلی کوي.
د دغه ګوند غړو د هغو کسانو پر ضد شعارونه ورکول چې د ثور د اوومې او اتمې له کودتا نه وروسته لا هم واکمن دي. د جګړو قربانیانو د وارثینو د بنسټ غړو هم ویل چې د انتقالي عدالت بهیر هیر سوی او که دغې پروسې ته په کمه وکتل سي نو د سولې خبرې به هم بې ګټې وي. د انتقالي عدالت د پلي کېدو پلان په 2016 کال کې د لندن په کنفرانس کې مطرح سو او وروسته بیا افغان حکومت یې د پلي کېدو لپاره یو پلان برابر کړ. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي د دغه پلان له اقداماتو څخه یو دا دی چې پخوانۍ پیښې مستندې سي. د افغان جګړې د قربانیانو د وارثینو بنسټ هم په یوې غونډې کې له ولسمشر اشرف غني څخه د یوه داسې سیاست د غوره کولو غوښتنه وکړه چې د تیرو نږدې 40 کلونو جنایتکاران د خپلو کړنو لپاره ځواب ورکوونکي واوسي. د دغه بنسټ په پریکړه لیک کې چې د میر علم حمیدي په نوم د یو تن غړي لخوا یې ولوستل سو راغلي:
دولت او حکومت افغانستان نه تنها که در قبال شناسی
افغان حکومت نه یوازې دا چې د جګړې د قربانیانو او جګړې د اصلي عاملینو او جنایتکارانو د معلومولو لپاره هیڅ اقدام ونه کړ، بلکې د بخښنې او ملي روغې جوړې قانون یې تصویب کړ. د جنایتکارانو په اړه چمتو کړای شوی راپور هم خپور نه کړ.
طالبان او حقوق قربانیان را محدود ساخته است.
په همدې حال کې د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی د انتقالي عدالت د پلي کېدو د غوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته ویل چې حکومت په قاطعیت سره هڅه کوي چې دغه پروسه عملي سي.
حکومت په پیاوړي اراده سره هڅه کوي چې انتقالي عدالت ته د یوې پروسې په ډول د تطبیق زمینې برابرې کړي. له دې ټولو مهمه دا چې په انتقالي عدالت کې د حقیقت پیدا کولو بحث دی.
د افغانستان د جګړو د قربانیانو د وارثینو بنسټ او د ملي پیوستون ګوند وایي دوی هیڅکله د هغو 10,000 افغانانو وینه نه بخښي چې د کورنۍ جګړو پر مهال ووژل سول. دوی له حکومت وغوښتل چې د عفو او مصالحې قانون لغوه کړي، د شخړو په اړه جوړ سوی راپور خپور او له طالبانو او نورو ډلو سره د سولې په خبرو کې د قربانیانو د حقونو ساتنه د اساسي شرط په توګه په نظر کې ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراین نن د چرنوبیل د اټومي ناورین دیرشمه کالیزه لمانځي. د دغه هیواد ولسمشر په هغو مراسمو کې چې د پیښې په ځای کې نیول سوي وو برخه واخیستله. دیرش کاله پخوا د چرنوبیل اټومي بټیو کې چاودنه وشوه چې په نتیجه کې راډیو اکتیف وړانګې په سیمه کې خورې شوې او لوی بشري ناورین یې رامنځته کړ. ملالۍ بشیر نور تفصیل اوروي.
اوکراین نن د چرنوبل د اټومي ناورین دیرشمه کلیزه لمانځي. دغه هیواد د نړۍ تر ټولو لوی ملکي اټومي پیښې د قربانیانو درناوي ته یو شمیر یادغونډې جوړوي. د پیښې د کلیزې په یاد په اوکراین کې سهار وختي زنګونه ووهل سول. له هغه راهیسې دیرش کاله وسول چې لومړۍ چاودنې د هغې ودانۍ چت والوزوه چې پکښې اټومي ریئکټر پروت و. له چاودنې سره د راډیو اکټیف موادو لوخړه په هوا کې اوچته سوه چې د روسیې، بیلاروس او شمالي اروپا تر سرحدونو واوښتل. په سلاوتیخ ښار کې د شپې لخوا یادغونډې جوړې سوې. دا هغه ښار دی چې د چرنوبیل له ناورین وروسته د بې ځایه سوي کارکوونکو د اوسېدو لپاره جوړ سو. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو نن د اټومي برېښنا کوټ سره نږدې په مراسمو کې برخه واخیسته او د پیښې له قربانیانو سره یې تر لیدو وروسته وویل دغه پیښه له روسیې څخه د اوکراین په ازادېدو کې ونډه لري.
چرنوبیل تر هر څه مخکې د شوروي اتحاد په ماتېدو کې ونډه لرله او د یوه اپوزیسیون په رامنځته کېدو کې ونډه لرله چې د امپراتوري ځواکونو پر ضد و او موږ یې خپلواکۍ ته نږدې کړو.
چرنوبل تنجدې د رادیو اکټیویټي کچا اوس هم ډیر لوړه ده. د 2013 کال راهیسې د وران سوی ریکټور شاوخوا کار روان دی چې دغه ځای بند سي او ویل کیږي چې په دغه ځای کې 200 ټنه یورانیم اوس هم سته. دا سیبیره هم سته که د ریکټور بله برخه ویجاړه سي شاید د رادیو اکټیف موادو یوه بله وریځ په هوا کې لوړه سي.
د چرنوبیل د ناورین د کالیزې د لمانځنې په ریپورت سره درنو اوریدونکو خبری پښتو خبری مجله پای ته رسیږي. دری خبری مجله مصطفی صدیقی وړاندې کوي. صدیقی صاحب مهرباني وکړئ.
بسیار تشکر از شما. ماندنه باشید. سلطان محمد سرور سلام و خوش آمده. ساعت 6:30 به وقت کابل است و در این مجله خبری از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. ریاست جمهوری افغانستان میگوید اگر پاکستان نمیتواند علیه طالبان اقدام نظامی کند، علیه رهبری این گروه در پشاور و کویته اقدام کند. بیشتر در این مورد با شما خواهیم گفت. وزارت خارجه افغانستان سفیر پاکستان در کابل را فرا خوانده است. این که چرا، بیشتر در همین مجله خبری به شما خواهیم گفت. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما اول آخرین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از زرغونه منگل میشنویم.
از 800 سال روز پیروزی مجاهدین فردا طی مراسم خاص در ارگ ریاست جمهوری تجلیل می شود. بازمانده های قربانیان جنگ در افغانستان از حکومت خواست های دارند و ایالات متحده یک سیستم راکت انداز را در ترکیه علیه داعش در سوریه نصب می کند. تفصیل خبرها. ریاست جمهوری افغانستان می گوید از 8 ثور 24 سال روز پیروزی مجاهدین با مراسم خاص در ارگ ریاست جمهوری تجلیل می شود. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز بر رادیو آزادی گفت که در این مراسم رئیس جمهور افغانستان سخنرانی نموده و شمار از شخصیت های جهادی هم در آن شرکت می کنند.
تجلیل از روز 8 ثور هستند. رهبران جهادی دعوت شدند. ما از قربانیشان که در برابر قشون سرخ رژیم کمونیست دادند از اونها ستایش میکنند.
مینپال افزود رئیس جمهور در مراسم تجلیل از 8 ثور از رهبران مجاهدین خواهد خواست از نیروهای امنیتی حمایت کنند. مشران و جرگه افغانستان از موقف اخیر حکومت در قبال طالبان و پاکستان استقبال کرده است. فضل‌الدین مسلمیار رئیس مشران و جرگه می گوید تطبیق حکم اعدام بر مجرمین محکوم به اعدام می تواند به تأمین امنیت در کشور کمک کند. از سوی دیگر شماری از فعالان مدنی افغانستان می گویند حکومت باید به شمول انس حقانی طالبان زندانی را اعدام کند که محکوم به مرگ شده اند. در این حال قصر ریاست جمهوری گفته است به زودی پروسه اعدام طالبان آغاز خواهد شد که از سوی ارگانهای قضایی و عدلی به اعدام محکوم شده اند. سرتاج عزیز مشاور روابط خارجی صدراعظم پاکستان گفته است تماس‌های اسلام آباد با طالبان جریان دارد. رئیس جمهور غنی در نشست فوق‌العاده‌ای که اعضای هر دو مجلس شورای ملی حضور داشتند در آن دیروز گفت حکومت افغانستان دیگر از پاکستان درخواست نخواهد کرد که طالبان را حاضر به گفتگوهای گسال کند، بلکه به گفته وی از این کشور می‌خواهد تا تعهداتش را که در نشست چهارجانبه سپرده عملی سازد و در مقابل طالبان اقدام نظامی نماید. و خبر آخر داخلی که نهاد بازماندگان قربانیان افغانستان از حکومت می‌خواهد تا قانون عفو و مصالحه ملی را که توسط ولسی جرگه تصویب شده لغو نماید. بر اساس یک خبر دیگر مربوط به این مسئله، کار ساخت مقبره سردار محمد داود خان اولین رئیس جمهور افغانستان امروز در تپه تاجبیک کابل آغاز شد. حکومت افغانستان برای ساخت این مقبره 400,000 دلار آمریکایی در نظر گرفته است. عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان امروز در مورد گفت
جمهور رئیس محمد اشرف غنی در مقبره جوړولو لپاره 60,000 دلار لخپل شخصی حساب او 40,000 دلار د دولتي خزانه څخه د مرستې ژمنه وکړه.
خبرهای جهان دل ازات بد.
رادیو آزادی.
مقامات در ایالت پنجاب پاکستان میگویند حداقل 26 نفر از اثر خوردن شیرینی آلوده با مواد حشره‌کش در گذشته و دهاتن دیگر در شفاخانه بستری اند. این سلسله مرگ ها به روز 17 اپریل زمان آغاز شد که یک باشنده پنجاب شیرینی تولد نواسه اش را به اقارب و دوستان تقسیم کرد. ده تن از کسانی که شیرینی را خوردند در همان روز تولد طفل در گذشتند و تا امروز 16 تن دیگر که از خوردن این شیرینی در گذشتند. 50 تن دیگر از اثر خوردن همین شیرینی در شفاخانه مورد تداوی قرار دارند. 4 خبرنگار ایرانی به جرم فعالیت علیه امنیت ملی ایران از 5 تا 10 سال زندان محکوم شدند. هر 4 خبرنگار در ماه نوامبر به اتهام عضویت در یک شبکه رخنگر وابسته به آمریکا و بریتانیا دستگیر شده بودند. احمد چاوتوغلو وزیر خارجه ترکیه می گوید ایالات متحده یک سیستم راکت انداز را در ترکیه در نزدیکی سرحد با سوریه در منطقه نصب می کند که تحت اداره داعش در سوریه قرار دارد. قرار است این سیستم در ماه می نصب گردد. ده ها هزار تظاهر کننده در عراق به خواست مقتدی الصدر رهبر پرنفوذ شیعه در آن کشور لبیک گفته و امروز به جاده های بغداد برآمده از پارلمان خواستند برای تغییر در کابینه رأی بدهد. امروز در 5 ایالت امریکا رأی گیری ابتدایی برای انتخابات ریاست جمهوری امریکا صورت می گیرد که این رأی دهی برای تعیین نامزدان حزب جمهوری خواه و دموکرات برای انتخابات آینده ریاست جمهوری امریکا خیلی مهم می باشد. و خبر آخر که اوکراین امروز از 30 سالگرد فاجعه چرنوبل با مراسم یاد بود کرد. جزئیات موضوع در جریان همین مجله خبری. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حالا یک جا با شما این هم فهرست کاملتر تازه ترین ها. خواست جدید ارگ از پاکستان.
وقتی طالبان در پشاور و کویته دفتر دارند و اگر پاکستان نمیتوانند در داخل خاک خود علیه اونا اقدام کنند، اینا را تسلیم کنند به حکومت افغانستان.
بیشتر تا لحظات دیگر. همچنین در همین مجله خبری، اوکراین مراسم یادبود از 30 سال روز فاجعه چرنوبل را برگزار می کند و پیام صلح یک استاد هنرهای زیبا.
پیشنهاد مهی بود که دو هست باید قابل‌ریزی شود، یکی برای کابل و یکی هم برای اسلو.
دو اسب، یکی برای کابل و دیگر برای اسلو. گفتگوی جالب در امین مجله خبری با رادیو آزادی که باشد زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می شوید. افغانستان میگوید اگر پاکستان نمیتواند ضد طالبان که حاضر به مذاکره نیستند اقدام کند، رهبری این گروه را که در پشاور و کویته مستقرند به افغانستان تسلیم کند. بیشتر در این مورد در این گزارش میشنویم که آرش همایون تهیه کرده.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید اگر پاکستان نمیتواند در برابر طالبانی که به مذاکرات حاضر نمیشوند اقدام نظامی کند، میتواند شوراهای کویته و پشاور این گروه را به افغانستان تسلیم کند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان این اظهارات سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان را رد کرده که گفته است اقدام یک جانبه مسئولیت پاکستان نموده، بلکه کمیته چهار جانبه باید در مورد تصمیم بگیرد. شاه حسین مرتضوی میگوید
در بیانیه روز پنجشنبه بسیار به صراحت گفته شد که وقتی طالبان در پشاور و کویته دفتر دارند و اگر پاکستان نمیتوانند در داخل خاک خود علیه اونا اقدام کنند، اینا را تسلیم کنند به حکومت افغانستان و همچنین شبکه اعضای شبکه افغانی تا نهادهای عدلی و قضایی افغانستان در مورد اونا فیصله کنند.
در عکس العمل به اظهارات اخیر اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که گفته است چون پاکستان تعهدات قبلیش را عملی نکرده است، دیگر از پاکستان نباید این تقاضا شود که باید طالبان را با مذاکرات حاضر کند. سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان گفته است کشورش در حد توان تلاش می کند که بالای طالبان فشار بیاورد، اما در این زمینه باید اقدام مشترک صورت بگیرد. مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان همچنان گفته است پاکستان امیدوار است که در آینده مذاکرات صلح با طالبان دوباره آغاز شود.
نخست ما باید آنها را به میز مذاکره بکشانیم و به همگی چانس مذاکرات را بدهیم و بعدا در برابر آنهایی که از مذاکره سر باز میزنند میتوانیم اقدام نماییم. در برابر آنها هر اقدام اگر اتخاذ میشود باید از طرف همه جوانب بعد از مشوره تصمیم گرفته شود. این تنها مسئولیت پاکستان نیست بلکه کمیته چهار جانبه که به همین منظور تأسیس شده. هر فیصله اگر صورت میگیرد باید مشترکاً گرفته شده و مشترکاً عملی شود.
اما شاوسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در مورد اظهارات اخیر سرتاج عزیز ابراز تردید کرده گفته است
ما عملا فعلا در چندین جبهه با طالبان درگیر هستیم و آنچه آقای عزیز میگه دیدگاه خودشون است و حکومت افغانستان دور سباد بعدن موقف رسمی خود را خواهد گرفت.
به سلسله تلاش ها به خاطر تحکیم صلح و ثبات در افغانستان امروز دهلی میزبان کنفرانس قلب آسیا است که پاکستان در آن نیز اشتراک دارد. سرتاج عزیز گفته است که در این کنفرانس در مورد راه های تحکیم صلح در افغانستان صحبت خواهد شد و نتیجه آن برای کمیته چهار جانبه مؤثر خواهد بود.
پروسه صلح افغانستان سرانجام به کجا خواهد انجامید و آیا گفتگوهای صلح با طالبان مسلح از سر گرفته خواهد شد؟ گفتگوی جالب در این مورد داریم با یک کارشناس افغان تا لحظات دیگر خواهید شنید. اما حالا میریم به کابل و خبر میشیم که وزارت خارجه افغانستان سفیر پاکستان در کابل را احضار کرده است. نسیم شفق از کابل با ماست. سلام آقای شفق، دلیل اصلی احضار سفیر پاکستان در کابل چیست؟
خب با تقدیم سلام، بله، وزارت خارجه افغانستان سید ابرار حسین سفیر پاکستان در کابل را به علت راکت پراگنی های نظامیان پاکستان بر ولسوالی های لالپور و گوشته ولایت ننگرهار عصر امروز احضار کرده بود. وزارت خارجه افغانستان در اعلامیه گفته که نصیر احمد اندیشه معین اداری وزارت امور خارجه افغانستان احتجاج افغانستان و نگرانی افغانستان را در این مورد با سید ابرار حسین سپرده و گفته که باید تلاش شود تا بار دیگر این موضوع تکرار نشود، به خاطر از اینکه به گفته آقای اندیشه تکرار همچو حادثات میتونه روابط تیره افغانستان و پاکستان را بیشتر از این تیره تر بسازه. همچنان در اعلامیه آمده که سید ابرار حسین سفیر پاکستان در کابل گفته که این موضوع را به مقامات پاکستان خواهد رساند و وعده سپرده که در این قسمت اقدامات لازم صورت خواهد گرفت. این در حالی است که دو روز پیش حملات راکتی پاکستان بالای ولسوالی لالپور و گوشته از طرف نظامیان پاکستان صورت گرفت که به گفته سخنگوی وزارت داخله افغانستان صدیق صدیقی در این حادثه یک نفر یا یک تن از پلیس سرحدی افغانستان کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. بله آقای صدیقی،
تشکر از این معلومات جالب شما. شفق صاحب، در پهلوی این قبلا حکومت افغانستان گفت که به اساس یافته های ابتدایی شبکه حقانی حمله سه‌شنبه گذشته در کابل را تحریزی کرده بود و در گزارش حکومت افغانستان همچنان به اساس یافته های ابتدایی گفته شد که استخبارات پاکستان در ای به نحو دخیل بوده. آیا معلوم هست که وزارت خارجه افغانستان در این ارتباط هم با سفیر پاکستان چیز پرسیده باشه یا مسائل را در میان گذاشته باشه؟
خب در اعلامیه وزارت خارجه پیرامون این موضوع صحبت نشده، اما در اعلامیه آمده که نصیر احمد اندیشه معین اداری وزارت امور خارجه افغانستان با سید ابرار حسین سفیر پاکستان در کابل گفته که این راکت پراگنی های نظامیان پاکستان در ولسوالی بر ولسوالی گوشته و لالپور ننگرهار در حال صورت میگیره که افغانستان هنوز در غم و اندوه حادثه تروریستی اخیر در شهر کابل هست و هنوز مردم افغانستان و در مجموع حکومت و مردم افغانستان از این حادثه بسیار غمگین هستند و نظامیان پاکستان این حملات را انجام داده. در اعلامیه وزارت خارجه بیشتر از این تا هنوز چیزی گفته نشده، اما ببینیم که آیا حکومت افغانستان در مجموع به خصوص وزارت خارجه در روزهای بعد فردا یا پس فردا در این مورد هم صحبت‌های خواهند داشت یا نه.
بسیار تشکر از شما نسیم شفق از کابل گزارش میداد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. اوکراین مراسم یاد بود از 30مین سال روز فاجعه چرنوبیل را برگزار میکند. بیشتر در این مورد و همچنان پیام صلح یک استاد هنرهای زیبا، دو تا اسب، یکی بر کابل دیگر برای اسلو. تا لحظات دیگر در گفتگوی جالب در همین مجله خبری با رادیو آزادی باشید.
مجله خبری رادیو آزادی.
همونطور که پیشتر شنیدید در گزارش اول این مجله خبری داشتیم که حکومت افغانستان میگوید که اگر پاکستان نمیتواند ضد آن دست طالبان که حاضر به گفتگوهای صلح نیستن اقدام کند، طالبان را که در پشاور و کویته به سر میبرند به افغانستان تسلیم کند. ریاست جمهوری افغانستان این سخن را امروز در عکس العمل و اظهارات اخیر سرتاج عزیز مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان تکرار کرد. سرتاج عزیز گفته که اقدام یک جانبه ضد طالبان مسلم مسئولیت پاکستان نیست، بلکه در این مورد مشترکاً از سوی کمیته چهار جانبه گام برداشته شود. پروسه صلح افغانستان سرانجام به کجا خواهد انجامید؟ آیا گفتگو های صلح با طالبان مسلح سر گرفته خواهد شد؟ ستار فروغ این پرسش را در آغاز این گفتگوی تلفنی از ولی آریا تحلیلگر افغان در لندن پرسیده است.
در ارتباط با آغاز شدن گفتگوهای صلح شاید زیاد شک وجود نداشته باشه، ولی مشکل ایست که آیا چی راهی را قرار است بپیمایه و چی مدت ره و آیا موفق خواهد بود یا نه. در ارتباط با شروع شدنش، خب ما امروز گزارش داشتیم، دیروز هم که یک هیئت از دفتر قطر طالبان وارد اسلام آباد شدن تا که با دولت افغانستان وارد مذاکره مستقیم شوند. ولی چیزی که مهم هست و میشه به عنوان نقطه عطف به اشاره کرد، موضوع جدید دولت افغانستان است که در سخنرانی دیروز آقای غنی واضح و آشکار بود که طالبان را بر اساس احکام اسلامی باقی و محارب خواند. و این موضوع و اتفاق نظری که در حال شکل گرفتن هست در میان دولت مردان افغانستان و طیف سیاسی در افغانستان خودش حائز بسیار اهمیت است و میتونه که تاثیر بسیار مثبت روی پروسه صلح هم داشته باشه، به این معنا که فشار آوردن کر از موضوع قدرت روی طالبان میتونه که به موفقیت پروسه صلح هم بیانجامه.
بیشتر شما اشاره کردین به گزارش ها در پیوند به ورود یک هیئت طالبان به پاکستان. این گزارش ها همزمان با سخنرانی دیروز رئیس جمهور اشرف غنی به نشر میرسد. شما فکر میکنین که با هم به نحو ارتباط دارد؟
راجب ارتباط داشتن دو قضیه با هم شواهد وجود نداره، با اطمینان نمیتونه آدم چیزی بگه، ولی احتمالش هم وجود داره.
آقای آریا، مشاور صدر اعظم پاکستان در اظهارات خود هیچ اشاره به تحولات اخیر امنیتی در افغانستان به خصوص حمله سه‌شنبه گذشته در کابل نکرده و به نحوی از آن چشم پوشی کرده است. فکر میکنین که پاکستان میخواهد توجه را به سوی دیگر جلب کند؟
خب طبیعتاً به طور غیر مستقیم پاکستان مسئول تمام عملیات تروریستی در افغانستان شناخته میشه با توجه به شواهدی که دال بر حمایت پاکستان از طالبان وجود داره. به هر حال سعی میکنن که تفره برون از اشاره مستقیم به حوادث که داخل افغانستان صورت میگیره، ولی خب دیروز نماینده وزارت خارجه پاکستان به نحو محکوم کرده بود حملات اخیر در افغانستان.
گفتگوی بود با ولی آریا، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان در لندن رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.6 اف ام 100.5 میشنوید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadi-r
حالا بشنویم که نهاد بازماندگان قربانیان افغانستان و حزب همبستگی ملی خواهان عملی شدن بدون قید و شرط پروسه عدالت انتقالی در کشور شدند. این دو نهاد روز سه‌شنبه یعنی امروز در برنامه‌های جداگانه که به خاطر محکومیت 7 و 8 ثور راندازی شده بود از حکومت خواستند تا عاملان جنایت بشری در افغانستان را مجازات کند. فریبا واحدی خبرنگار رادیو آزادی در کابل این موضوع را دنبال کرده است. با هم بشنویم.
دست یافتن به عدالت و مجازات جنایتکاران بشری سه دهه اخیر خواست است که از سالها بدین سو ار افغان به خاطر آن صدا بلند کرده است. نهاد بازماندگان قربانیان افغانستان و حزب همبستگی ملی نیز روز سه‌شنبه در یک گرده همایی خواهان عملی شدن پروسه عدالت انتقالی در کشور شدند. سیله غفار سخنگوی حزب همبستگی ملی افغانستان در این گرده همایی گفت که عدالت انتقالی در کشور تطبیق نمی شود زیرا به گفته وی کسانی که مرتکب جنایات بزرگ بشریند از قدرت زیاد برخوردارند.
عدالت انتقالی به خاطر تامین نمیشه که اول تمام این جنایتکارایی که متهم هستند در لیست سیاستن خودشان به حاکمیت قرار دادن بنا اونها هیچ وقت خود محاکمه نمیکنند، اونها هیچ وقت عدالت انتقالی سر خود عملی نمیسازند.
نهاد بازماندگان قربانیان افغانستان نیز میگویند که پروسه عدالت انتقالی به فراموشی سپرده شده و اگر این پروسه نادیده گرفته شود روند صلح شکننده خواهد بود. پروسه عدالت انتقالی در کنفرانس لندن در سال 2006 میلادی مطرح شد و سپس حکومت افغانستان به خاطر عملی ساختن آن پلان را ترتیب کرد. نهاد بازماندگان قربانیان افغانستان نیز در یک نشست خبری از رئیس جمهور اشرف غنی خواست که سیاست پاسخگویی را در برابر کسانی که مرتکب جنایات ضد بشری در کمتر از 40 سال اخیر شدند در پیش گیرد. در قطعنامه این نهاد که از سوی میرعلم حمیدی عضو این نهاد به خوانش گرفته شد در مورد آمده است.
دولت و حکومت افغانستان نه تنها که در قبال شناسایی قربانیان و ناپدیدشدگان و معرفی رسمی و محاکمه عاملان این جنایات کوچکترین گامی برنداشته، بلکه با تصویب قانون عفو و مصالحه ملی عدم علاقه‌مندی در نشر گزارش ترسیم منازعه و حقوق قربانیان را محدود ساخته است.
در مورد این خواست نهاد بازماندگان قربانیان افغانستان و حزب همبستگی ملی که پروسه عدالت انتقالی به خاطر موجودیت برخی افراد جنایتکار در قدرت عملی نمی شود، دیدگاه ارگ ریاست جمهوری را نیست داریم. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور می گوید که حکومت افغانستان با قاطعیت تمام تلاش دارد تا پروسه عدالت انتقالی در کشور تطبیق گردد.
حکومت با اراده تمام تلاش دارد که عدالت انتقالی که به حیث یک پروسه هست از زمینه های تطبیقی او را فراهم کنند و از همه مهمتر در بحث عدالت انتقالی بحث حقیقت‌یابی است.
نهاد بازماندگان قربانیان افغانستان و حزب همبستگی ملی گفتند که آنان ارگز خون 70,000 کابلی را که در نتیجه جنگ های داخلی ریخته است نمی بخشند. آنان از حکومت خواستند که قانون عفو و مصالحه را لغو کند، گزارش ترسیم منازعه را نشر کند و حفظ حقوق قربانیان و اعاده حیثیت آنان باید به عنوان یکی از شرایط مذاکرات صلح با گروه طالبان و سایر گروه های مخالف مصالح دولت مد نظر گرفته شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
نیروهای رزمی آمریکایی حدود 5 سال قبل به طور رسمی از عراق خارج شدند، اما به نظر می رسد که اینک نیروهای این کشور دوباره به عراق باز می گردند. در داخل امریکا و جهان عرب به بازگشت دوباره امریکا به منطقه چگونه دیده می شود؟ آرش شمایون به شما می گوید.
در حالی که موعد ریاست جمهوری باراک اوباما و پایان آن نزدیک می شود و حدود 5 سال از خروج رسمی نیروهای آمریکایی از عراق می گذرد، بنوشته آژانس خبری فرانس پرس، به دلیل آن که شورشیان گروه دولت اسلامی بخش‌های از آن منطقه را اشغال کرده اند، نیروهای آمریکایی به طور آهسته دوباره به عراق باز می گردند. در هفته گذشته اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا اعلان کرد که 217 نظامی آمریکایی به حیث مشاور به عراق اعزام خواهند شد و به این ترتیب تعداد نظامیان آمریکایی مستقر در عراق به 4087 خواهد رسید. همچنان باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه هفته جاری اعلان کرد که 250 تن از پرسنل نیروهای خاص آمریکایی و افراد حمایوی آنها به شمال سوریه اعزام خواهند شد. در حال حاضر 50 تن از کماندوهای آمریکایی ملیشه‌های محلی را در سوریه آموزش می‌دهند. اما منتقدان همچو افزایش بطی نیروهای آمریکایی را در مبارزه بر ضد شورشیان گروه دولت اسلامی ناکافی و خیلی ناوقت خواندند. آژانس خبری فرانس پرس می نویسد سناتور جمهوری خواه جان مکن که از منتقدان سیاست نظامی باراک اوباما به شمار می رود با اشاره به افزایش نیروهای آمریکایی در سوریه گفته است افزایش 250 تن از نیروهای اضافی آمریکایی در سوریه یک انکشاف خوشایند اما خیلی ناوقت و در نهایت ناکافی است.
اما طور که پیشتر گفتیم اوکراین امروز از 30 سال روز فاجعه چرنوبل با سلسله از مراسم یاد بود میکند. بیشتر در این مورد از زرغونه منگل.
در ساعت آغازین صبح امروز صدای زنگ‌ها به مناسبت سالگرد حادثه چرنوبل در همان محله به صدا درآمد که 30 سال پیش در آن اولین انفجار هسته‌ای سقف ساختمان را منفجر ساخت که در آن یک ریاکتور هسته‌ای اتحاد شوروی سابق موجود بود. انفجار در دستگاه هسته‌ای چرنوبل دود مملو از مواد رادیواکتیو را در یک فضای وسیع بر فراز اوکراین در سرحد با روسیه و بلاروس و شمال اروپا پخش کرده بود. یک مراسم یاد بود نیمه دیشب در شهر سلووتیچ بر راه افتاده بود، محلی که به هدف جا دادن به بیجا شدگان فاجعه چرنوبل آباد شد. رئیس جمهور اوکراین پترو پروشنکو امروز در مراسمی که در دستگاه چرنوبل در یک منطقه غیر مسکونی دایر شده بود شرکت نموده در سخنرانی گفت
چرنوبلسکا اواریه یکی اواریه ناس فوکوشیما یادن в Японії.
وی میگوید عواقب این فاجعه حل نشده. این مصیبت یک بار سنگین بر شانه‌های مردم اوکراین است و این کشور راه دراز در پیش دارد تا از این تراژدی به طور مطلق نجات یابد.
носить глобальний характер.
سطح مواد رادیواکتیو در محول تأسیسات چرنوبل هنوز هم بلند است. از سال 2010 به این سو تلاش های جریان داشته است تا یک پوش بزرگ بر این ساختمان احداث شود و حدود 200 تن یورانیم که هنوز هم در محل موجود است دفن گردد. ولی ترس از آن می رود که اگر بخشی از این دستگاه فرو ریزد می تواند دود دیگری از مواد رادیواکتیو را بلند نموده و فضا را دوباره آلوده سازد. عواقب ناگوار حادثه چرنوبل ده ها هزار نفر را در منطقه اطراف این دستگاه به امراض مختلف و سوشکل ها مصاب کرده است.
زرغونه منگل بود. دو اسب، یکی برای کابل، دیگری برای اسلو. پیام مسئول یک استاد هنرهای زیبا از افغانستان در ناروی، احمد چبر، در این گفتگو از رهرو عمرزاد پرسیده که در مورد این پیشنهادش بیشتر بگوید.
اگر دشت افتادی شعر سروده شده، اگر یک زمان نام مستعار شهر اسلو شهر ببر و پلنگ بوده، ولی آن این یک محیط بسیار آرام و امن و یک فضای بسیار سرآمیز از مردم بسیار آرام و مهربان. آن دیگه شما یک شهر ببر نیستین، آن به یک شهر صلح تبدیل شده. موضوع دومی که در این شعر بیانسون بیانسون از عامل نمادهای مثبت است، از نماد از صلح و آرامش است. پس چرا شما هست و نساختیم؟ بعد از او پیشنهاد معنی بود که در امو مزدی که امو محل در مقابل در ورودی جدید ترنسیشن از یا مجسمه یه هست جور شود، به خاطر که هست عامل پیام مثبت است. و پیشنهاد دیگه معنی بود که دو هست باید قالب ریزی شود، یکی بر کابل و یکی هم بر اسلو.
پیشنهاد ساختن اسب در کابل تا فعلا پذیرفته شده؟
ما بر کابل یا تا رو ما مطرح نکردیم خودم شخصا.
شما میخواین که امروزی رو مطرح کنیم؟
امروز بلیا دمو نشته که ما توضیح کنیم دمو این مطرح است، ولی امروز عمدتاً هدف ما این است که همین موضوع و همین طرح و همین فکر بر مردم ناروی و بر افغانهای خود ما پیشکش کنیم.
ساختن اسب در اسلو چطور؟ این پیشنهاد شما قبول شده؟
این پیشنهادم تا بال ما این پیشنهاد مشخص به کدام مرجع و مقام نکدیم، امروز این موضوع رو مطرح میکنیم. سفارت افغانستان و میزبان از این برنامه از همراه همی پنتون اسلو به نام نشنال اکادمی آف آرت این دو میزبانی از این برنامه رو به دوش گرفتن و قرار است این عصر ما از طریق سفیر افغانستان به وزارت خارجه اعضا کنیم.
گفتگویی بود با رهرو عمرزاد، استاد هنرهای زیبا از افغانستان در ناروی. اکنون از من مصطفی صدیقی خدا حافظ و برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا را بشنوید.